کوي یوازې د 11 مړي له ایران ته ویل کی. بلخوا په مشهد کې د افغان سفارت یو سرچینه د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي د طالبان حکومت په داسې پوله درېدلې چې نام ولسته دا خبر را دولې شي نه هم د ایران حکومت په خلاف دریز نیول شي. نو ځکه د سرچینه په وینا تر دې دمه په پیښه دواړه لوري چوپ دی او پټ په پټه کار کوي چې بل اخره پیښه ډیره کوچنۍ اعلان کړي.
دواړه خواوې خپل ګټ په دې کې ویني چې دا مسله پټه شي. د طالبانو د پاره دا یو شرم خبره ده چې دوی خلک زین تشتي مرته ځان ورکوي او د دوی د ظالمانه حاکمیت څخه فرار کوي د فقر او د نورو مجبورتونو پر اساس باندې. او د ایران د پاره دا یو ډیره بده خبره ده چې مهاجرین وژني، بے ګناه بے وسلې مهاجرین وژني. یعنی دواړه خواوې په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې شي، پټه پاتې شي، څوک په خبر نشي او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نشي، نړیوال سازمانونه په خبر نشي او هغوی به د ایرانیانو غاړه ونیسي او د ایرانیانو به نور هم به منزوي شي، هم به طالبان منزوي شي، هم به دوی منزوي شي.
ایران سره ډیر نږدې او ژورې اړیکې د طالبانو دا هم چاته پټې نه دي. ایران دننه په طالبانو کې هم ډیر نفوذ لري، مخصوصا د هلمند او لوی قندهار په طالبانو کې د ایرانیانو او د ایران چارواکو او خاصو چارواکو نفوذ خورا ډیر دی. نو دې ترتیب اوس چې دغه قضیه ډیر وحشتناکه قضیه د ایرانیانو دخوا ترسره شوې دي او زموږ تقریبا 300 افغانان شهیدان شوي دي د پولي په سر د افغانستان او ایران، زه تر ډیره بریده باوري یم چې طالبان به هیڅ هم نشي کړی، فقط یو اعلامیه به خبره کی د ډیر محتاطو الفاظو سره مخته بلار نشي، کوم خاص احتجاج به مونږ کی، کوم خاص غوښتنه به مونږ کی، ځکه چې ډیر آسیب پذیر دي او ډیر وابسته او محتاج دي. د ټولنې لوی محتاجیت او وابستګي د طالبانو دا ده چې دننه په کور کې دوی مشروعیت رامنځته نه کړي.
بلخوا د طالبانو د ټولنیزو رسنیو اکاونټونه چې ګمان کیږي تبلیغاتو ته کړی استخدام شوي لیکوالان دي، پر دې پیښې د افغانانو له توندو غبرګون وروسته متحرک شوي دي او له ټولو هغو خلکو په پیغورامیزه شکل پوښتي چې کومه دي د ایران 216 مړي چیرته دي. خو عام خلک بیا له طالبانو پوښتي چې که دا پیښه دروغ وي نو تاسې خپله دا دوه اونۍ له پلټنو سره ولې نادرکه یاست؟ باید چې معلومات شریک کړئ.
حاکمه ډله په اړه چوپه ناسته ده، ایرانیان هم په دې اړه څه نه وایي، که څه هم دوی دغه مسایل رد کړل، خو زه فکر کوم چې که په افغانستان کې طالبان نشي کولای له نړیوالو سازمانونو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي او دغه موضوع وڅېړي، حداقل دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې راوغواړي او ترې پوښتنه وکړي د دغه پیښې د جزئیاتو په اړه چې ولې دغسې پیښه ستاسې په خاوره کې رامنځته شوې. او دغه حیات چې اوس ټاکل شوی اصلا دا حیات بی طرف نه دی، متاسفانه دا داسې یوه پیښه وه چې ټوله دنیا یې ولرزوله او په دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو د سازمانونو IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ حیات جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي، دغه موضوع وڅېړي او پایله یې نړۍ او افغانانو ته روښانه کړي. خو متاسفانه دغه حیات چې ټاکل شوی په ترکیب کې لیدل کېږي چې داسې خلک دي چې د افغانستان او ایران د ګټو لپاره کار کوي او دا داسې خلک نه دي چې په بی طرفانه ډول وشي کولای شي دغه موضوع وسیړي.
طالبانو له رسمي ادرسه دغه خبره له اوسه پورې نه دی رد سوی او نه دی ویل سوی چې دا کار نه دی سوی. ذبیح الله مجاهد په اول ورځ باندې په خپل ایکسپانه باندې لیکلی وو چې موږ به د دې پوښتنه کوو، هغې نه پس په تاسو سره معلومات شریکوو. څو ورځې وروسته له دغې پیښې نه بعد طالبان یو بل اعلان وکړ چې موږ به یو حیات دغه سیمې ته لیږو او د دې پوښتنه به کوو. له نن ورځې پورې نه موږ ته کوم رپورټ لاسته راغی او نه دوی کوم حیات ولیږه. طالبان په دې باندې په دې څرګنده چې پاتې دي که چېرته دوی ووایي چې و دغه پیښه سوې ده یا دا کار سوی ده نو دوی له سوال لاندې راځي او د دغه افغانانو به دوی پوښتنه کوي نو هغه په څه رقم ته وکړي که چېرته دوی نه بېته بدل اخلي خو هغه وسه هم دوی نه لري.
د یادونې ده چې ایراني حکومت تازه د پام اړولو په موخه یوه ډله نیولې او ښکاره کړې ده چې ګواکې افغانان یې په لارو نیول ځورول او په نښه کول یې. خو د تهران د جرایمو د مخنیوي ادارې مرستیال ابوالفضل نیکوکار بیا ویلي یوازې د تهران زندانونو کې دوی سره 2015 افغانان بندیان دي چې 423 تنه د غلا په دوسیو کې راغلي دي.
د دغه خبر خپرېدل زه فکر کوم چې حتی ډېر داسې افغانان چې هغه ډېر پخواني وزیران او مشران او حتی د طالبانو حکومت یو ډول تر فشار لاندې راوستلو په داسې حال کې چې هیڅ داسې پیښه شوې نه وه او طالبان حکومت دوی باید یو څه انتظار کړی وای. دغه نو وروسته یې د پلاوی ټاکلی وای چې دا پلاوی به تحقیق کوي. نو زما په خیال د طالبان دپاره هغه یو ډول یعنی خفت باعث شو چې پیښه شوې نه ده او دوی ورته پلاوی ټاکي. بل د افغانستان ډېر ژورنالستان او سیاسین او حتی معتبرو رادیوګانو پرته د دې چې مستند یعنی کنفرمیشن یا تصدیق ولري هغوی هم په یو نه بل ډول باندې د دومره ډېرو افغانانو د وژلو خبرې راپورته کړې. نو زه فکر کوم چې د دغه کاذب خبر تر شا استخباراتي لاس و
او تیر اونۍ یا کابو اتونه تر لس ورځو پورې دوه داسې سیمه ییز کانفرنسونه تیر شول چې طالبانو ته پکې استازیتوب ورنکړل شو او دغه کار د طالبانو په سیاستونو د نیوکو تر څنګ سیمه ییزو سیاسي او اقتصادي پریکړو کې د افغانستان د ځای ورکېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. څو ورځې وړاندې د روسیې په کازان کې د بریکس کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو نوی ائتلاف تشکیلي په داسې حال کې تیر شو چې له طالبانو یې د ثبات راوستو د ښځو د حقونو خوندي کولو او ترهګرو ډلو د مخنیوي غوښتنه وکړه خو د دې ډلې د حکومت هیڅ یو غړی کانفرنس ته نه وربللی. که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي قزاقستان کې ورته پروت و ویلي دي چې کانفرنس کې د ګډون لپاره یې مسکو ته خط هم استولی و مګر بلنه نه ده ورکول شوې. دغه کانفرنس په عمومي او حاشوي غونډو کې که څه هم د سیمې مشرانو د افغانستان په امنیتي اقتصادي او سیمه ییزو اندېښنو لیدنې او خبرې وکړې خو طالبانو ته د رول نه ورکولو په رابطه موده وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو د سازمان غونډو کې د طالبانو کېنول یوازې د روسیې خوښه نه ده بلکې دلته د نورو هیوادونو د استازو فیصله هم مهمه ده.
د طالبانو نه موجودیت پر دې باندې دلالت کوي چې طالبان نهایت منصفی سوي دي او حتی د طالبانو هغه نږدې ملګري هم نو نه غواړي چې د دوی سره یو ځای عکسونه واخلي دوی په خپل مجلسونو ته دعوت کې. او موږ وینو چې په ملګرو ملتونو کې هم الفاظ ډېر تند سوي دي په جهاني ټولنه کې الفاظ ډېر تنګ سوي دي اپارټایډ د خبرې ډېرې عادي. نو لحاظ زه فکر کوم چې طالبان ورځ په ورځ ځان منځوي کوي او د دوی دا نوي فرمانونه چې راوځي دا نور هم د دوی پر انزوا باندې اضافه کوي. که څه هم طالبان دا نه مني طالبان لا پیشاپې ولي چې موږ داسې د خلکو سره ښه روابط ساتلي دي مګر د دغه ټولو شواهدو څخه دا ښول کېږي چې طالبان به نور هم منځوي دي او منځوي به سي. په تېره بیا کله چې په امریکې کې د انتخابات را چیر سي زه فکر کوم چې د انتخاباتو دغه تاثیر به د طالبانو پر انزوا باندې ډېر زیات مؤثر او ډېر زیات محسوس وي.
ډېری هیوادونه دي چې اوس د افغانستان سیاست دي شکل د افغانستان په صفت یوه جغرافي زه فکر کوم مني نه چې ښه بېلګې د بریکس او د شانګهای کنفرانسونه ول چې په دې وکې دوی ته برخه ورنه کړله حتی سره له دې چې دوی وغوښتل چې باید په پاکستان کې دوی باید برخه ولري د شانګهای په غونډه کې چې هغوی اجازه ورنکړه. نو زه فکر کوم دوی کلک له ماتې سره مخ دي او دوی دغه حرکتونه چې دوی مخ ته وړي دا به لامل د دې وګرځي چې دوی به د شکست له ماتې سره مخ شي.
د نمخ کې د طالبانو په سرسخت ملاتړي پاکستان کې هم د شانګهای کانفرنس وشو او افغانستان سره لدی چې 2012 کال کې د سازمان نظر غړی او دا ځل ورته طالبان ونه بلل شول. پاکستانی چارواکو خپل رسنیو ته ویلي طالبان یې ځکه نه دي غوښتي چې سیمې او نړۍ لا دوی په رسمیت نه دي پیژندلې. خو بیا هم دغه کانفرنس کې پاکستانی او د ګڼو هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه لیدنې کړې او اندېښنې شریکې کړې دي. چینو پاکستان خو بیا له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو په تړاو د بحث ترڅنګ غوښتنه کړې ده چې طالبان باید دغه دواړو ګاونډیانو ته متوجه امنیتي ګواښونه له منځه یوسي.
ګوره پاکستان د بهمنو چارو وزیر په خپل باندې دا خبره کړې و چې د طالبانو حکومت ته د شانګای په د همکاري سازمان په غونډه کې د شرکت برنه نه د ورپې شوی او داغه د الفاظو د صدر پاکستان د وزیر چې د طالبانو چې کوم د یو مبصر یا د سارون کی یو حیثیت دی هغه په لکه د سیخال جګه ځندولې شوی دی یا غیر فعال دی او په تاسو ګوره دا د پاکستان خبره نه ده بلکې د طالبانو د واکمنۍ وروسته چې څومره غونډې شوی دی ګوره په 2012 کې د مبصر حیثیت افغانستان ته ورکړل شو کړ چې افغاني ولسمشر حامد کرزی چین ته تللی و دا وروسته په تاجکستان کې غونډه شوې وه هغه سپتمبر په هماغه کال کې وه طالبان ته نو ورکړل شوې دعوت دا هغې نه پس دا یوه غونډه په ازبکستان کې شوې وه یو په هندوستان کې 2023 کال کې انلین غونډه وه په هغې کې ورته نو ورکړل شوې او بیا د جولای د پکې د عمد دې کال چې کوم په استانا او قازکستان کې شوې وه نو ټول کې هغې ته بلنه نه ده ورکړل شوې خو هغې غواړي ځکه چې په هندوستان کې کړې شوې وه نو بیا سویل شاهین د طالبانو د سیاسي دفتر مشر غوښتنه کړې وه خو زما خیال دی چې دا یوازې د پاکستان نه ده د څومره چې غونډې سره دي چې ځینې هېوادونو طالبانو سره ډېر ښه تعلقات دي د روسیې د چین لیکن بیا هم دعوت نه ورکړل شوې
افغانستان نشتون په دې کې په څه معنا ده په دې معنا ده چې افغانستان د منطقوي پرمختګ د منطقوي اړیکو څخه لری پاتې کیږي د منطقوي اجندا څخه په ټولیزه توګه لری کیږي او د یو تشي جغرافیا حیثیت خپلوي د یو بې معنا هیواد د یو بی مفهومه دولت چې مشروعیت نه لري په سیمه او منطقه کې نو د طالبانو کړنې په دې رابطه خورا خطرناکې دي د افغانستان حیثیت د افغانستان تاریخي موجودیت او دوی ته ښایي په هوش راشي او بیا هم تکراروم چې د مسؤول ملي او هر اړخیز حکومت باره کې مسؤول حکومت باره کې فکر وکړي تر څو افغانستان د دغه منطقوي او فرامنطقوي انزوا څخه بچ شي
او ملګرو ملتونو بیا په طالبانو باندې دعوه کړې ده چې د امر بالمعروف د قانون له توشي وروسته نړیوالو مرستندوی چارو کې د طالبانو لاس په نه 98% ته رسیدلی او له همدې امله دا مهال افغانستان کې د بشري مرستو 3 پروژې ځنډول شوې دي یاد سازمان ویلي د بشري پروګرامونو تطبیق په برخه کې د 13 سپتمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت د مستقیم لاسوهنې 3 د کارکونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیخي د کارکونکو د حساس معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې د تدارکاتو په بهیر کې د نفوذ 15 موارد د خزینه کارکونکو د ونډې د محدودولو 15 پیخي او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخله 3 پیخي ثبت کړي دي د اداره وای په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 8000 لاسوهنه کړې ده نه یوازې دا بلکې په وینا یې د بشري مرستو رسولو نه کارکونکي هم نیول شوي دي او 3 تاسیسات په زور تړل شوي د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا په دې اړه د ازادۍ راډیو پښتنې ځواب نه کړی خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي وو او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له موسساتو سره مرسته کوي
مداخله په امور دي کارو کې او په ګمارنه دي خپل خپلوانو ز فکر کوم چې دا دلاله دي هم کوي چې دوی په دې کې هم دي چې دوی پوهیږي چې دوی پاتې کیږي نه نو دوی غواړي د ما په اند باندې چې ځانونه باید ماړه وساتي که کله د دوی سره د دوی په وړاندې د دوی په مقابل کې خلک راځي کیږي چې دوی امر وړي په راتلونکي ودري یو دلیل به هم کېدلی شي
او بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه رپورت کې ویلي یوازې 3 میاشتو کې یعنی جولای نه تر سپتمبر پورې 1,509,000 افغانان له خپل هیواده وتلي او ایم وای دا ارقام د افغانستان ایران او پاکستان ترمنځ د پولو او کرخو له یو لس ساحونو راټول کړي چې شاوخوا یو نوی زره کسان ورته د خپل تیښتې علت د سر نخوندیتوب علاج لپاره سفر او اقتصادي ستونزې یاد کړي
متاسفانه د طالب لرا تک څخه موږ یو ستر انساني سرمایه له لاس ورکړه زمون ځوانان کډرونه له هیواد څخه تیښتې ته اړ شول او نور هیوادونو ته پناه یوړل او دا پروسه متاسفانه لا هم دوام لري یو عمده علت چې البته عمده علتونه چې زمون ځوانان هیواد پریږدي هغه د دوی رواني ناامني ده د دې ترڅنګ بیوزلي او اقتصادي ستونزې هم دغه ځوانان دې ته اړ باسي ترسو هیواد پریږدي
د کډوالو نړیوال سازمان په ریپورت کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیون افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې د 2023 کال تر سپتمبر پورې د نږدې 4 میلیون افغانانو شمیر په ایران او تر 2 میلیونو د زیاتو هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر راپور ورکړی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. خو بلخوا په ایران او پاکستان کې افغانان وایي که قانوني اسناد پاسپورت ویزی او اقامی هم ولري د پاکستان او ایران له حکومتونو خوندي نه دي بلکې د ځورونو تر څنګ زندانونو سره مخ کیږي یا هم روپۍ ترش کول کیږي.
ډېری کورنۍ سړي د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي، هغه غواړي په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي. نور خلک یا نور ځوانان چې افغانستان نه له وطن وځي هغه په دې وځي چې دوی په دې فکر باندې چې طالبان بدل شوي دي او خیر یو څه مشکلات به یو شورټ ټرم وي او دا مشکلات به حل سي، نو دوی به په وطن کې پاتې شي. هغه ځوانانو چې مدني فعالان، جرنالستان او لیکوالانو طالبانو ته پاتې سو، طالبانو ته وخت ورکړل، نن ورځې پورې دوی نه دوی ته کوم احترام وکړ او هر بل ورځ په دوی باندې نور بندیزونه لګي. په افغانستان کې ټي وي چانلونه بندېږي، همدغه ځوانان چې لیکنه په فیسبوک یا په ټویټر باندې وکړي دوی بې عزته کېږي، نیول کېږي، په جیلو کې اچول کېږي. بهترین مثال به د پانتون استاد جاوید مومند صاحب د خپل فیسبوک پاڼه باندې یو لیکنه کړې وه، له هغې نه پس طالبان د ده کور ته ورځي او دا نیسي او دا د طالبانو په کسدۍ کې له نن ورځې پورې پروت ده. نو له دغه مشکلاتو سره په کتو سره ځوانان په افغانستان کې نور خپل آینده نه ګوري، نو هغه دغه فیصله کوي چې له هېواده ووځي او نورو هېوادونو کې مهاجر شي.
پیر چې ما ولیدی د افغانانو او دلته د المانانو چې موږ تاسو ګورو د دوی داسې دلته لکه موږ غوندې خلک یو ورځ یوې یوې خواته حرکت وکړي، دوی ټوله مخ خواته به منډې نه وهي. نو موږ تاسې چې یو وار یو یو تاک تاک شروع شو له وطن نه وتل شروع شو، ذاتي که د چا ضرورت ته که د چا ضرورت نه دي نو بس وځي له وطن نه. داسې یو دود هم سوی، یو دود یو رسم یو شی غوندې هم سوی، داسې باید ځان له وطن نه وباسو، ځکه وطن داسې ده او داسې ده.
او که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ټوله پښتونخوا کې د لوی جرګې د پرېکړو د عملي کولو له غوښتنې سره پاڅونونه پیل کړي، خو بله خوا ټي ټي پي د دې جرګې پرېکړو ته په ځنډ غبرګون ښودلی او خپلو پلویانو ته یې په دې اړه د چوپتیا امر کړی دی. تیره اونۍ د پی ټی ایم پلویان د پښتونخوا سوابۍ، چارسدی، لکی مروت، بنوګل، کویټي، دوکۍ، لولایي، ژوب، کورمې، باجوړ، جنوبي وزیرستان، اورکزی او شانګله کې واټونو ته یو ځل بیا د خپل مشر منظور پښتین په امر راووتل او د جرګې د پرېکړو د عملي کولو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د دغو پاڅونونو د پیل پر مهال ویلي پاکستانی ریاست له پښتنو درانه ټیکسونه اخلي او سیمې ته جنګونه هم راوړي دي. دغه غورځنګ که څه هم د پښتنو له سیمې نه د ټي ټي پي او پاکستاني پوځ د وتلو لپاره کومه واضح تګلاره نه لري، خو 2 میاشتې مهلت ورته ټاکله چې په تړاوي ټي ټي پي لږ په ځنډ د خاموشۍ او احتیاط دریځ غوره کړی دی. ټي ټي پي خپلو جنګیالیو ته امر کړی تر هغو چې بل کوم وضاحت ته اړتیا پیښیږي له خپلو پښتنو سره د ښکر نه اړمئ، بلکې ټوله توجه د پاکستاني پوځ باندې بریدونو ته واړئ. هغه پوځ چې د ټي ټي پي په وینا د برټانوي شاهي پوځ پاتې شونې ده. اوسم ټولنیز رسنۍ تیره اونۍ د ټولنیز رسنیو بحثونه د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو په نشرولو او د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نه جوړ شوی و. په ټولنیزو رسنیو داسې بحثونه و چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویر د منع کېدو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله عمر په تدریجي ډول ټلویزیونونو کې او همداراز د باندې د تطبیق په حال کې دی او ګڼو طالب مشرانو خپل انځورونه نشرول بند کړي دي، خو ګڼو خبریالانو هم تایید کړی چې اوس د ځینو طالب مشرانو لخوا کانفرنسونو ته له کامرو سره نه بلکې غږ ثبتونکو ریکارډرونو سره غوښتل کېږي. بلخوا دوه ډوله نور بحثونه هم راووتل چې د حقانیانو پلویانو د خپل پخواني مشر جلال الدین حقانی بیان خپور کړ او هغه د ضرورت په وخت کې تصویر حلال بللی، مګر ورپسې د ملا هیبت الله پلویانو د خپل مشر بیان خپور کړ او هغه د انځور په حرامبالي ټینګار وکړ، تر دې چې زیاته کړې ده که سری غوڅ شوی هم وي پر مانځه د ولاړ انسان انځور حتی حرام دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو د طالبانو په دغسې بحثونو افسوس کړی او ټینګار یې کړی دی چې د ټلویزیوني نشراتو د بندېدو اقدام یې پیل دی او ژر به د افغانانو په انټرنیټ کارونه او ټولنیزو شبکو هم بندیز ولګول شي. او دغسې یو بل بحث هم د بیان د ازادۍ په اړه و چې تېره اونۍ د پوهنتون د یو استاد جاوید مومند له نیول کېدو راپورته شو، خو د اونۍ په اوږدو کې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار د وطن پرېښودو او د پخواني وکیل شاپور حسین زی په کور د چاپې له موضوع سره بیا ګرم شو. جاوید مومن چې وخت نا وخت بحثونه کې پر طالبانو نرم نیوکې کولې وروسته یو کې په خپل فیسبوک نشر کړي پیغام کې ویل تلویزیونی رسنیو ته د بحثونو لپاره هم نه پریښودل کېږي خو له دې پیغام سمدستي وروسته د نږدې دوستانو په وینا یې طالبان کور ته پسې راغلل فزیکي برخورد ورسره وکړ موټر ته واچاو د شاوخوا څارونکو کمرو ریکارډونه هم له ځان سره یوړل خو له دې څو ورځې تیرې نه وې چې د خوشحال فکری بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار خوله خلاصه شوه او پر فیسبوک کې د طالبانو د ځورونو له امله د هیواد د پریښودو اعلان وکړ هغه لیکلي د طالبانو حکومت حتی د کوچنۍ نیوکې حوصله نه لري او دی په هیواد کې د خپلو لیکنو له امله ډول ډول ګواښونو نه راتېر شوی او اوس له هیواده ځکه ووته چې افغانستان کې به دا مهال یا تورې یا سپین خړ رنګ نه منل کېږي خو لدی هم څو ورځې نه ویتی چې د ولسی جرګې په خوانی غړی شاپور حسین زوی په خپل فیسبوک پاڼه لایف راغی او ټینګار وکړ چې د ډیری ټیټی کچې طالبانو په کور چاپه وهلې ده او ورته ویلي که د مسؤلیت کارتونه ریاست الوزرا درکړي هم وي موږ ته د منلو نه دي
د اسلامي امارات مشرانو ته مې هغه ده که چېرته موږ یهود یا کافر راغلي خو لار راکړي چې درنه لاړ شو یو ځای یو وړکی مجاهد راسي م تره وګورئ موټر بوزي او بیزتی او کی کسان را ولی پسکوٹر او راشی تکوی چی من یهود را غلیو اسلامی امارات مشران نمی غختان لکه چیر تا من اندوانی خوراتا اوی چی وزو دی ملک ندر نوزو او نور که اندوان نی کارو نم را کری چی کارو رخ کارا کم کنه وی ویلا دی سالور ترا پخلاس لاس پلاس تو در سر تازان در منی ملکو خدای دې نور په دې وطن رحم وکړي دا تاسو څه شروع کړی خدای نه ناریږي
له دغه درې واړو په خورسته باسونه زیات شوی چې کڅوک د طالبانو ملاتړ هم کوي طالبانو ته نیوکه د منلو وړ نه ده جنو بیا ویلی د بیان په ازادۍ د مستبد حکومتونو غوسه کېدل د دغه دیکتاتوري او ځواک او قوت نه بلکې شدید ویره خېچې د خلکو لوې اختیاري لري او په ټولنیزو رسنیو تیر ونې دوه نوري ویډیوګانې هم د پاسورډ ګرځېدلې وې چې یو کې طالبانو ادعا کړې وته نه خارجي بګړي او مسیحیان له اخلاق متاثر شوي او اسلامي قبول کړي خو له دې سره هم حال هغه ویډیو هم لاس په لاس شوي د چې خی طالبانو په بدخشان کې د مراجعینو عریضه د اخیستلو پر ځای د باندې پزمکه ورته شیندلې دي طالبان چې پر لپسې د خارجانو د مسلمانانو دوه خبرونه خبري دا ځلې بیا ادعا کړې ده چې د دوی له اخلاقونو په تاثر تورخم کې وته نه مسیحیانو اسلام قبول کړي خبر شوی ویډیو کې هم خپله کیږي چې د امر بالمعروف محتسبانو په هجومات کې د بهرانیانو یو ډله کې نو لیو طالبہ کلمه پر تکراری خو په خپل عدد دغه وته نه بهرانیانو هیڅ راز بیان نه د خبر کړ لدی سره هم مهاله بیا له بدخشان ویډیو خبره شوې ده چې خی په بدخشان کې د فرامینو د تعقیب ریاست د خلکو عریضه ورته بیرون غرزول او شیندلې دي ویډیو کې لیدل کیږي چې مراجعین په ډیره بې وسۍ غرزول شوی او کاغذونو کې خپل فورمو او عریضو پسې ګرځي د دغه ویډیوګانو په اړه باسونو ته منتقدانو لیکلي دا د طالبانو څنګه اسلام د چې درګر د خارجان په مینه کې او خپل افغانانو ته د قهر مخ وراړول دي دوی زیاته کړي هیڅ کله ل خپل ول سره طالبانو په نرمه خبره و نه کړه ځینو بیا ویلي طالبان د بهرانیانو ظاهري کلمې ویلو ته خوشحالي او په خپل خلکو یې رحم ناراضي خو د دې ډول غږ به ډیر روسته باوري چې دا اسلام قبولولو ته ورغلي خارجان څور سره کوي او لکړنه تنگ ترغلي ولس څور سره کوي بل خو د ټولنیزو رسنیو یو بل بحث بیا د قطر او انډونیزیا د خارجه وزارت د خزینه مرستیالانو لخوا افغان ځوانانو لپاره د بورسیو د تړون لاسلیک کولو چې پیسې به قطر لنډي خو زده کړې امکانات به انډونیزیایي حکومت خپل هیواد کې افغان ځوانانو ته برابر کړي ګرانو د ټولنیزو رسنیو کارونکو ویلي دا د طالبانو او افغانانو لپاره پیغور دی چې خپل خاوره کې د نجونو په کار او زده کړو بندیز لګیدل خو د ځوانانو د سرنوشت په اړه د نورو هیوادونو ښځې پریکړې کوي دغه ډله فعالانو نیوکه کړې چې نجونو ته د کار او زده کړو اجازه باید ورکړل شي تر څو د نورو ملتونو لپاره هم د خیر کارونه وکړي خو ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي محمود سیقل غوندې چیری بیا ویلي دا تړون داسې و لکه افغانستان چې په قطر پورې اړه ولري هغه ویلي قطر طالبان واک ته رسولي او اوس له نورو هیوادونو سره د افغانستان په استازیتوب تړونونه هم قطر کوي او د نړۍ له ګډ ګډ نه د جالب خبرو په لړ کې مدازل راځي د سستر بنگلاديشي انسان سره معرفي کوم چې و وبښکاله له کومې رخصتې پرته د جارو بهلو مزدوري وکړه خو ټول اولادونه په لوړو زده کړو باندې سمبال کړل او یا کله نه ابوبکر چې اصلا د بنگلاديش دی له یو د شکل رئیس ماليزیا کې د جارو بهلو مزدوري کوي او په خپل وای هر هغه کار ته غاړه یې خوچ بل څوک یې په تر سره کولو شرمېدل هغه وایي کلونه کلونه یې له رخصتۍ پرته د اونۍ اووه ورځې کار کړی او ګټلې پیسې یې بنګله دېش کې خپلو ماشومانو ته استولي تر څو تعلیمونه وکړي. ابوبکر ویلي له کومې ورځې چې مزدورۍ پسې راوتلی کور ته تګ زمینه ورته ډېره نه ده برابره شوې خو له اولادونو خبرېږي او یوه لور یې اوس د محکمې کازرنه ده، یو زوی یې ډاکټر او بل زوی یې انجینر دی. او دوبه چې له برج خلیفه وروسته پکې د میرویس عزیزي ټاورونه اسمان سره د سر جنګول لپاره جوګه کیدونکي دي، دغه راز پکې تازه داسې ودانۍ هم جوړیږي چې پراختیا به یې یو واړه اپارتمان نه زیاته نه وي خو دنګواله به یې نږدې دیارلس سوه مترو ته لوړ شي. دا برج به ایله څلور اویا متره مربع ځمکه ونیسي چې له یو درې اتاقه اپارتمان هم کم ځای دی، خو درې اویا پوړونه یا دولس سوه څلور اویا متره دنګواله به ولري چې ټول ټال به یو سلو یو دېرش کورونه پکې جوړ کړی شي. د دې ودانۍ هر اپارتمان به پنځه میلیونه ډالره قیمت ولري، هر کور به عربي موډل وي او تر 2023 کال پورې به بشپړ شي. دوبۍ ښار د نړۍ یوازنی ښار دی چې له 300 مترو څخه لوړې تر ټولو زیاتې ودانۍ پکې ولاړې دي. او په امریکا کې بیا د بینګمټن پوهنتون ساینس پوهانو داسې مصنوعي بوټی پنځولی چې له فضا نه زیات کاربن ډای اکساید جذبوي او برېښنا هم تولیدولی شي. ساینس پوهان وایي دا بوټی د پنځو بیولوژیکي سولر حجراتو او فوټوسینتیک باکتریاو نه جوړ کړی دی، خو اوس وخت کې دا بوټی یوازې کنسپټ ډیزاین دی چې وروسته به وده ورکول شي. دا بوټی نه یوازې دا چې له فضا نه کاربون په چټکۍ راجذبوي بلکې دومره برېښنا تولیدوي چې یو ګروپ ترې روښانه کېدای شي. د پوهانو په وینا دا بوټی به راتلونکي کې تر نورو ونو بوټو زیات د فضا پاکولو کې مؤثر ثابت شي او نه یوازې دا چې د یو کور د کاله په انګړ کې له رڼا نه هم فوټوسینتیس پروسه طی کولی شي، بلکې د همدغه کور له انګړه 90 سلنه کاربن ډای اکساید هم ختمولی یا په ځان کې جذبولی شي.